امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، هیله ده چراغ جوړ او خوشحال اوسی. دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه سهارنۍ پښتو خبرونه پیل سوه.
په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان او سیمې په اړه رپورټونه لرو، او دا رپورت هم لرو چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د جمهور رئیس د هغې پریکړې هرکلی کوي چې له مخې یې په دې وزارت پورې ټول اړوند قراردادونه له سره څیړل کیږي. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته.
په افغانستان کې میش نړیوال ځواکونه وایي په طالبانو د هغه هوایی برید په اړه پلټنه کوي چې پکې لږ تر لږه 9 افغان پولیسو د وژل کېدو ادعا هم شوې ده. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي ویلي دي چې د امریکایي ځواکونو په هوایی برید کې 9 پولیس وژل شوي دي او 14 نور زخمیان دي. په افغانستان کې د قاتل ملاتړ ماموریت یو ویان مارټین اوډونیل د فرانسې خبري اجانس ته ویلي دي چې هغوی د افغان امنیتي ځواکونو په غوښتنې په طالبانو هوایی برید کړی دی. د لوګر چارواکي وایي په ارزه ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په حملو او د بهرنیو ځواکونو په هوایی برید کې د دوو ملکیانو په ګډون 2 کسان وژل شوي او 12 نور زخمیان دي. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د دوشنبه په ماښام د یو شمیر سیاسي ګوندونو د مشرانو او چارواکو سره ولیدل او د لوی اختر په ورځو کې د وسلوالو طالبانو سره د بل اوربند په احتمالاتو باندې وغږېدو. ولسمشر غنی د ارګ د چهار چنار په ماڼۍ کې د یو شمیر سیاسي ګوندونو د مشرانو او چارواکو سره د دوشنبه په ماښام ملاقات وکړ. د دې ملاقات وروسته د جمهوری ریاست په خبرې شوې اعلامیه کې ویل شوی چې محمد اشرف غنی د مخکینی اوربند بریالۍ تجربې ته په اشاره ویل دي چې د لوی اختر په ورځ کې په اوربند کار روان دی. په پاکستان کې مولانا فضل الرحمن په ټول پاکستان کې د مظاهرو غږ کړی. هغه د لاسوهنې د تر ټولو ناوړه انتخابات په انتخاباتو کې د خلکو په حق غوښتنې ډاکه واچول شوه. هغه ویلي په پاکستان کې په انتخاباتو کې لاسوهنه شوې ده، د خلکو په حق باندې ډاکه اچول شوې ده. په پاکستان کې ټولو سیاسي ګوندونو دا پریکړه کړې چې د انتخاباتو نتایج به نه مني، ځکه چې پوز په خپله خوښه باندې د انتخاباتو د نتایج د ترلاسه کولو لپاره په بشپړه توګه لاسوهنه کړې ده. په پاکستان کې د اگست په 8 په اسلام آباد کې د انتخاباتو کمیشن مخې ته مظاهره کیږي او دغه سیاسي ګوندونه به خپل اعتراضونه ثبتوي. د اگست په 9 به د 3 ولایتونو د انتخاباتو د کمیشن مخې ته مظاهره کیږي او هلته به هم خپل اعتراضونه ثبتوي. مولانا فضل الرحمن وویل چې د ټولو ګوندونو د کارکوونکو نه هیله کوي چې د انتخاباتو د کمیشن مخې ته مظاهره وکړي او د عامو خلکو نه هم غواړو چې لارو کوڅو ته راوځي او د خپلو استازو ملاتړ وکړي. د یادونې وړ ده چې په پاکستان کې عمومي انتخابات چې د پاکستان تحریک انصاف عمران خان ګټلی دي، د دې تورونو سره مخ دي چې په دغه کې د پاکستان پوز لاسوهنه کړې ده. د قاهرې د ازادۍ په مشهور سلور لارې کې د افغانستان د وتلي متفکر سید جمال الدین افغان مجسمه ودرول شوه. افغان چارواکي وایي د مصر د حکومت سره په ګډه د ختیځ د ستر نابغه علامه سید جمال الدین افغان مجسمه جوړه او نندارې ته کېښودله. دا مجسمه د سه شنبې په ورځ اګست په 8 د مصر د پلازمینې قاهرې د تحریر په سلور لارې کې ودرول شوه. دا هغه میدان دی چې څو کاله مخکې پکې د حسنی مبارک د نظام په ضد خونړۍ مظاهرې وشوې او نظام یې نسکور کړ. د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت بیان صابر مومند امریکا غږ ته وویل چې دا مجسمه د مصر د حکومت په غوښتنه جوړه کړې ده. په اندونیزیا کې د یوې زورورې زلزلې وروسته د جګورنې مامورینو 2000 سیلانیان د لمبوک د تفریحي ټاپونه جګورلي دي. په دغه 0.0 درجې زلزلې کې تر اوسه د 100 کسانو د وژل کېدو او د زرګونو ودانیو د نړېدو خبرونه راغلي دي. پرون د سه شنبې په ورځ په ایران باندې د امریکا بندیزونه نافذ شول. ولسمشر ټرمپ د واشنگټن د متحدینو برخلاف ژمنه کړې ده چې هغه کمپنۍ چې د تهران سره تجارتي راکړه ورکړه لري، هغه د امریکا د کمپنیو سره تجارت نشي کولی. په داسې وخت کې چې د امریکا او د ترکیې اړیکې د یو بل سره د اوس وخت نه خرابې شوې دي، د ترکیې یو هیئت به د دې اونۍ په اخره کې امریکا ته سفر وکړي. ټاکل شوې ده چې دغه هیئت به د امریکایي چارواکو سره د سوریې د حالاتو او په دغه ملک کې د امریکایي پادری پنیولو باندې خبرې وکړي. په دې برسیره به د روسیې په موضوع باندې هم وغږیږي. سی این این د ډیپلوماتیکو سرچینو لخولې خبر ورکړی دی چې دواړه غاړې به یو شمېر برخو کې تر مخکې موافقې ته رسیدلې دي، خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. د سعودي عربستان او کاناډا ترمنځ د ښځو د حقونو په سر د وروستیو لانجین وروسته سعودي عربستان خپلو 14,000 محصلینو ته د کاناډا نه د بیرته ملک ته د تللو امر کړی. سعودي چارواکو د خپلو دغه 14,000 محصلینو د سکالرشپونو د لغو کولو تر څنګ هغوی ته ویلي چې د کاناډا دی ووزي او بل چېرته دي.
او اوس په مکړی رپورت ده. د لوګر د ولایت د ازرا په ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په حملو او د امریکایي ځواکونو په هوایي برید کې د دوو ملکیانو په ګډون 2 کسان وژل سوي او 12 نور ټپیان دي. د سیمې اوسیدونکو وایي چې دغه ولسوالۍ ته ټولې ورغلې لارې طالبانو تړلې دي. نور حال زموږ د خبریال ابراهیم رحیمي پر پوټ کې واوري.
د لوګر د امنیه قومندانې ویان شفور احمدزی وایي چې وسلوالو طالبانو له پرون راهیسې د ازرې ولسوالۍ پر ودانۍ او شاوخوا امنیتي پوستو ډله ایز بریدونه پیل کړي چې نن د ورځې تر اخره یې دوام درلود. شاپور احمدزی زیاته کړه چې طالبانو د ازرې پر ولسوالۍ له څلورو خواوو جګړه پیل کړې. د ده په وینا په دې جګړه کې یو شمېر سیمه ییز پولیس او لسګونه وسلوال طالبان وژل شوي، خو کره شمېر یې په ګوته نه کړ. مګر د لوګر د ولایتي شورای وغړی عبدالولي وکیل آشنا راډیو ته وویل چې پر دوو امنیتي پوستو د امریکایي ځواکونو په هوایي برید کې لږ تر لږه 12 سیمه ییز پولیس وژل شوي دي. نوموړي دغه را زیاته کړه چې د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې هم 8 سیمه ییز پولیس او 2 ملکیان وژل شوي. د ازرې ولسوالۍ امنیتي وضعیت د خورا ډېرې اندېښنې وړ وباله.
سخیل سناوی د غرونو سر ته خطرې دي او لسونه مخصوصا هغه ساحې چې په امنیتي لحاظ سره د خط په لومړۍ کرښه کې واقع دي هغه لسونه ډېر زیات له مشکل سره مخ دي. د څلیرې سر ساتوره په دې خوا غځېدلې ټولې لارې د ملکیانو او نظامیانو او د ټولو خلکو په مخ باندې تړل شوې دي.
د ازرې ولسوالۍ یو قومي مشر حاجي خوشحال حسن وایي چې په دغه نښتو کې 12 سیمه ییز پولیس ټاپیان شوي هم دي او دغه راز د لسو وژل شوو طالبانو مړي په سیمه کې پاتې وو. په ورته وخت کې د سیمې اوسیدونکي وایي چې ازرې ته ټولې ورغلې لارې د طالبانو له لورې تړل شوي، خو د لوګر د ولایتي شورا رئیس حسیب الله ستانکزی وایي چې هلته وضعیت عادي حالت ته ګرځېدلی.
خو جنگ ختم ده، اکمالات عاجل آنان وسول، زخمیان را انتقال شوي دي او ساحه د امنیتي ارګانو لاس کې ده او اوس هم نور ریزرفی ځواکونه هم سیمې ته رسیدلي دي او انشاءالله څه ستونزه به نه وي.
په همدې حال کې وسلوالو طالبانو رسنیو ته ویلي چې په ازرې ولسوالۍ کې د تېرې شپې په بریدونو کې 19 سیمه ییز پولیس وژلي او شپږ نورې له ځان سره ژوندي بیولې دي. د یو بل خبر له مخې وسلوالو طالبانو د پکتیکا په وازیخوا ولسوالۍ کې پر یو امنیتي پوسته برید کړی، لږ تر لږه 9 سرحدي پولیسي وژلي او 5 نورې ټاپیان کړي دي. طالبانو یې مسؤلیت منلی دی. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا راډیو.
د امریکا غږ آشنا راډیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د امریکا غږ آشنا راډیو ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د جمهور رئیس د هغه پریکړې هرکلی کوي چې له مخې په دې وزارت پورې ټول اړوند قراردادونه له سره څېړل کیږي. د دې وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی د سې شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا کار د شفافیت په هدف ترسره کیږي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د تدارکاتو په غونډه کې د کورنیو چارو وزارت اړوند د ټولو قراردادونو د څېړنې امر کړی دی. په ورته وخت کې د شفافیت د څار بنسټ وایي چې د دې وزارت په قراردادونو کې پراخ فساد موجود دی او باید یاد قراردادونه په جدي ډول وڅېړل سي. نور حال د ازادي راډیو د خبريال اکرام الله اکرام پر رپورت کې واوري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت منی چې په دې وزارت پورې اړوند قراردادونو کې فساد موجود دی، خو وایي چې د ولسمشر د حکم په اساس د دې قراردادونو بیا څېړنه به په دې برخه کې ښې نتیجې ولري. د کورنیو چارو وزارت مرستیال وین نصرت رحیمی وایي چې د دې وزارت په مالی، تدارکاتي، لوجستیکي او نورو برخو کې فساد موجود دی او د دې برخو ټول قراردادونه به په شفاف ډول وڅېړل شي. نوموړي د سې شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د دې اقدام چې یو ځل بیا څرنه وشي د لا شفافیت په مخه موږ هرکلی کوو. له شک پرته په کورنیو چارو وزارت کې د فساد د شتون موږ نه ردوو. شتون لري فساد په کورنیو چارو وزارت په قراردادو کې په مشخصه توګه شته دی. د کورنیو چارو وزارت د همدغې موخې د لرې کېدو په خاطر جدي اقدامات کړي دي.
دا په داسې حال کې ده چې تیره ورځ افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د تدارکاتو په غونډه کې د کورنیو چارو وزارت اړوند د ټولو قراردادونو د څېړنې امر کړی دی. ښاغلي غنی ویلي کورنیو چارو وزارت باید د ټولو قراردادیانو اسناد ارګ ته وسپاري تر څو له سره وڅېړل شي. د تدارکاتو ملي کمیټه وایي که په دې څېړنه کې د هر شرکت په کارونو کې ستونزې پیدا شوي نو د محرومیت کمیټې ته پیژندل کیږي او له 2 تر 5 کلونو پورې به شرکت تور لیست ته غورځیږي. د دغه کمیټې د ستراتیژیک ریاست سرپرست احمد رامین ایاز ازادي راډیو ته وویل افغان ولسمشر ته د پولیسو د عیاشي او عباتي په برخه کې د ستونزو شکایتونه رسیدلي ځکه د دغه قراردادونو د بیا څېړنې امر شوی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ د ولسمشر له دې پرېکړې هرکلی کړی دی. د دې بنسټ اجرایوي مشر اکرام افضلي د سېشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی اسناد لري چې د کورنیو چارو وزارت په ډیری قراردادونو کې پراخه فساد موجود دی او بیا څېړنه به یې خی نتیجی ورکړي.
د کورنۍ چارو وزارت قراردادونه متاسفانه چې ډېر په غیر شفاف ډول ترسره شوي دي او کوم تیر حاکم ټیم چې د تدارکاتو په برخه کې کار کوو د دې امانتواري تر پوښتنې لاندې وو او اوس چې ولسمشر کوم پریکړه کړې ده دا به د دې لامل شي چې بالاخره هغه کومې ستونزې چې قراردادونه کې وې کومې سو استفادې شوي دي موږ هیله دا ده چې دا به رابرسېره شي.
فساد که د کورنیو چارو په وزارت کې وي او یا که په نورو بنسټونو کې د افغانستان لپاره لویه ننګونه بلل کیږي او دغه پدیده په نړیواله کچه د افغانستان نوم او دریست صدمه رسوي. ولسمشر محمد اشرف غنی هم سمو د وړاندې د کورنیو چارو په وزارت کې د پراخ فساد د موجودیت خبره کړې وه خو اوس به ولیدل شي چې د دغه وزارت د قراردادونو بیا ارزونه به څومره شفافیت ولري.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه ماسک او به طرف معلومات تر لاسه کړئ نو د امریکا غاک آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مهیروي.
پاکندوس کې یو تن مشهور سیمایز وسلوال قومندان لخپلو دوولو ستنو نور وسلوالو سره پولیسو نیولې دي. په دغو نیول سو وسلوالو کسانو هغو خلکو عریضې کړي چې د کورنیو د غړو د وژلو ادعا په لري. نور حال زموږ د خبریال ګل رحیم نیازمن په رپورټ کې واوري.
د قندوز په خانابات ولسوالۍ کې یو تن سیمایز وسلوال قومندان متین چې په متینک مشهور او په خپل سیمه کې به یې له خلکو په زور عشر او نور باجونه اخیستل د پولیسو لخوا نیول شوی دی. له تیرو 4 ورځو را په دې خوا چې متینک نیول شوی په لسګونو ښځو پرې عریضې کړي او دعوه پرې شوې چې د دوی میړونه زامن او د کورنۍ غړي یې وژلي دي. دوی وایي چې متینک به له خلکو پیسې غوښتي خو چې ور به یې نه کړي یوه ورځ ژوندې نه شو کولی. دوی اوس د دغه نیول شوي قومندان د اعدام غوښتنه کوي. یوه میرمن چې پر متینه کې د خپل میړه د قتل دعوا کړې وای چې اوس په کور کې هیڅ نارینه نه لري.
قیاش تا نه نو دانه صغیر ان سر خانه ما رو بیرون کده شاور ما رو کشته. ما مرد بل قتل نه داریم به غیر د بستون سیاست در میدان مونده.
اته نه ماشومان ورته پاتې دي کور یې ورته وران کړو میړه یې ولا وجلې دي. دوی په کور کې اوس هیڅ نارینه ماشوم نه لري. شل خزی په یو کور کې وسیږي. یوه بل میرمن چې دی هم پر متینک د میړه د وجلو دعوا کړي وای چې کورونه یې هم ورته ویجاړ کړي دي.
شاوري مره قویادرم کوش گرفته بردیم مردای خدا گور کردیم ایون چه 3 روز موندیم دیگه ما را که قیمر می زد 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 آخر نشد.
خپل مړی خخ کړل او په کور کې 3 ورځې پاتې شول. بیا یې په کور باندې ورته مرمۍ ورولې چې ونه شول. دولت ورته وویل چې له کوره ووزي. اوس د کور سرپرست نه لري او د پلار له مرګ وروسته یې یو زوی شوی. دوی د قاتل د اعدام غوښتنه کوي. یوه بله سپینسرې ښځه د خپل زوی د قتل دعوا پر نیول شوي قومندان کړي. هغه وایي چې زوی یې ورته ځکه وجلی چې پیسې یې ترې غوښتې او له ده سره نه وي. زوی یې په تراکتور پسې تللی و خو متین یې عسکرو ته ویلي چې وی وژني. دا له خپل یوازیني زوی سره اوسېده خو اوس په کور کې یوازې پاتې ده او څوک نه لري. څمو د وړاندې په فاریاب او ځینو نورو ولایتونو کې هم وسلوال قومندانان نیول شوي دي. خلک وایي چې د دغه وسلوالو نیول به په سیمه کې د ناامنۍ مخه ونیسي او خلک د دولت له دغه کار څخه ملاتړ کوي. د قندوز اوسیدونکي داسې وایي:
په کندوز کې د حکومت او خلکو ترمنځ د بې باورۍ په اکثرو مواردو کې هم دغه غیر مسؤول وسلوال لاس لري. په دې کې شک نشته که چیرې دغه وسلوالې ډلې خلې سلا شي نو هرومرو به د خلکو او حکومت ترمنځ د واټن په کمولو کې مثبت رول ولري، خو په دې شرط استثنا باید په کې شتون ونه لري. که چیرې حکومت غواړي چې خپل باور د ولس ترمنځ ترلاسه کړي، پرته له استثنا د په ټولو هغو ډلو باندې قانون تطبیق کړي، دوی د قانون منګولو ته وسپاري چې دوی غیر مسؤول او یا خپل سری وسلوال لري.
د غیر مسؤول وسلوالو نیول خصوصا په قندوز کې چې خلک د حکومت راغلي دي ډېر مثبت اغیز لري. خان آباد ولسوالۍ کې چې داسې ورځ بنوي چې دوه درې نفره عام خلک په وشر باندې یا په باشګرۍ باندې وژل کیږي، دغه کړنې د دولت منګستایو او انشاءالله چې مثبت اغیز به ولري.
د قندوز والی عبدالجبار نعیمی هم وایي چې دوی به په دغه ولایت کې ټول غیر قانوني وسلوال ونیسي.
د غیر مسؤول وسلوال څخه پتنګ که په مرکز کې او که په ولسوالۍ کې د خلکو خپلې مځکې د لاسه ورکړې دي، خپل سرمایه د لاسه ورکړې ده. غیر مسؤول وسلوال د دې خلکو نه واقعا ټول پتنګ را او کوم فعالیت یې سولې او د ثبات ضد او د خلکو تضررونه چې کوم رسول دي دغه معلوماتونه باندې بوخت مجرد چې معلوماتونه تکمیل شول د ځینو په مقابل کې به اقدام کوي.
د افغانستان په ځینو سیمو کې څو تنه وسلوال زورواکي نیول شوي. عام خلک د دولت لخوا د دغه ډول خلکو د نیولو ستاینه کوي، وایي چې که په کلو بانډو کې وسلوال ختم شي پر امنیت مثبت اغیز کولی شي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپرېږي. اورېدلې مه هېروئ.
جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په دې وروستیو وختو کې د کانګرس په انتخاباتي مبارزه کې مصروف دی. غواړي د جمهوري غوښتونکو کاندیدانو په وکالت چې د روان کال د نومبر په میاشت کې د منځنۍ دورې په انتخاباتو کې مبارزه کوي، د امریکا قوي اقتصاد ته توجه راواړوي. مګر جمهور رئیس په ټویټر کې د روسیې د تحقیقاتو په باره کې حملې کوي او دی فکر کوي دا د مطبوعاتو په غیر عادلانه خپرونو باندې حملې کوي او جمهوری غوښتونکي بیریږي چې دغه حمله به د دله اقتصادي پیغام څخه پام بلې خواته واړوي. د امریکا ژ خبريال جی ملون په دې باره کې دا رپورت را لېږلې دي.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په فلوریدا کې د انتخاباتي مبارزې په وخت کې د قوي اقتصاد او په جمهوری غوښتونکو کې د خپل موقف په باره کې زر اشاره وکړه. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي:
We're doing well and I'm happy you're doing well. They just came out with a poll, did you hear? The most popular
karuna kharawandi karuna kharawandi aw za khushala ma che stase karuna khapar makhzi doy hamda us da nazar maluma wul sar raglal aya tase wawridal de jamhuri ghuxtun ki gund pa tarikh ki der mashhur shakhs trump de aya tase pa de aqida astai. اقتصاد پو مارک هام ریک وای تازه درې میاشتې اقتصادي وده چې څه باندې 4% ده باید د ترامپ لپاره یو ښه خبر وي. مارک هام ریک خپل خبر ته دوام ورکوي او وای:
So if the president and other members of the Republican Party have been able to nudge growth, albeit temporarily,
زکانو ک جمهور رئیس او د جمهوری غختون کې ګوند نور غړي اقتصادي وده تشویق کړي شي که څه هم چې په موقت ډول وی ل 4% نه زیات وی، نو زما په نظر دا یو کامیابی ده. مګر جمهور رئیس په ټویټر مصروف دی، د روسیې په باره کې په تحقیقاتو باندې انتقاد کوي، ګواښ کوي که د د سرحدي دیوال لپاره بودیجه تصویب نشي حکومت به وتړي، او په هغه څه باندې انتقاد کوي چې دی ورته د مطبوعاتو جعلي خبرونه وایي. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ بیا وایي:
But they can make anything bad because they are the fake disgusting.
مګر دوی هر شی خرابول شي ځکه دغه جعلي او کرکه خپرونکي خبرونه دي. مایکل کارن فیلډ وایي د ټویټر حملې پریشانه کوونکي دي. د جورج واشنگتن د پوهنتون پروفیسر مایکل کارن فیلډ خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي:
The biggest pattern, of course, is that whatever Trump talks about dominates. He is the lord and master of of
البته د ټرمپ د خبرو ستر خصوصیت دا دی چې تسلط ور باندې لري که ستاسې خوښه وي که نه. د سیاسي ټویټر لارد او ماستر دی. د روسیې په تحقیقاتو باندې پرله پسې حملې د سنا د مجلس د رئیس چک شومر په ګډون ډیموکراتان اندېښمن کړي دي. سناتور چک شومر نو وایي
I hope my Republican colleagues have the strength to resist the president's interference because
زهیل لارم از ما جمهور غختون کې همکاران د دې قوت ولري چې جمهور رئیس د مداخله سره مقاومت وکړي ځکه د امریکا خلک لمن غواړي چې حکومت وکړو نه جنگ او ټول اورس په یو بل باندې چغي وو کې دا شي چې قوي اقتصاد د جمهور غختون کو سره د نومبر په میاشت کې مرسته وکړي مګر د بروکینګز د انسټیټیوټ غړي او څارون کې ایلن کمرک وایي د ټرمپ د حکومت کولو طریقه به د منځنۍ دورې په انتخاباتي مبارزه کې مرکزي ټکی وي او وایي
هیز دی ایشو دیرز نو داټ اباوت اټ ایوریبادي هوز اوټ دیر is telling me that
په دې باره کې شک نشته دا چې د خپل یو موضوع ده هر څوک چې د غلطه وي ماته وایي په قطعي توګه د په دواړو خواو کې موضوع ده د ګالوپ د سروي څارونکي د راپورټونو له قوله وایي ترامپ نا امیده شوی دی د اقتصادي ودې د عامه افکارو په سروي کې د ده د محبوبیت په زیاتولو کې مرسته ونه کړه د ګالوپ د سروي غړی فرانک نیوپورټ نو وایي
But for Trump, he's got a great economy, and yet the satisfaction level isn't as high as we would predict it would be.
مګر د ټرمپ لپاره اقتصادي وده یو غټ شی دی بیا هم د قناعت اندازه دومره لوړه نه ده چې موږ یې توقع لرله جمهور رئیس ژمنه کړې ده چې د منځنۍ دورې په انتخاباتو کې کلکه انتخاباتي مبارزه کوي او ډېر جمهوري غوښتونکي هیله لري دی به ډېر تمرکز په اقتصاد باندې وکړي او لږ په سیاسي مبارزه باندې
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده. د امریکا متحدین په تیرو دوو کلونو کې په یمن کې د القاعده پر ضد د پرله پسې بریاوو اعلان کوي. دوی وایي چې په سیمه کې یې د دغې ډلې جړلې ایستلې دي او اوس القاعده پر لویدیز د برید کولو وس نه لري. نور حال په رپورټ کې واوري.
په یوه جګړه کې امریکا د عربستان په ټاپو وزمه کې د القاعده د منځه وړلو لپاره له خپلو عربي متحدینو یعنی سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو سره همکاري کوي خو په بله جګړه کې د القاعده جنګیالي د سعودي عربستان په مشرۍ له ائتلاف او په پای کې له امریکا سره همغږي لري چې د ایران له ملاتړ څخه برخمن شیعه حوثي اغیانو ته ماتې ورکړي
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی طرف معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د ملګرو ملتونو د مهاجرو او مهاجرت ادارو د یو سلو شپاړس سومالیي مهاجرو سره مرسته وکړه چې جنګ ځپلي یمن څخه بیرته خپل هیواد ته راستانه سي، که څه هم د سومالیا ځینې برخې محفوظې نه دي. لیزا شلاین په دې باره کې له جنیو څخه رپورټ را لېږلی.
د یمن د پایتخت عدن نه کښتۍ د شنبې په ورځ په سمندرګي کې روانه شوې وه او یوه ورځ وروسته د سومالیا بربیرا بندر ته ورسېدله. برسېره پر نورو سپارلیو و ښځې او یو شمېر زده کوونکي هم په دغو سپارلیو کې وو چې خپلې زده کړې پیل کړي او یو جدي ناروغ د خپلې کورنۍ سره هم په دغه کښتۍ کې سپور. د راستنېدونکو مهاجرو سره د همزمان مرستې پروګرام په 2018 کال کې پیل شوی دی. له هغه وخت نه په دې خو د ملګرو ملتونو ادارې او د مهاجرت لپاره بین المللي سازمان د څه باندې 2000 سومالیي مهاجرو سره مرسته کړې ده چې خپلو کورونو ته راستانه شي. د یو این ایچ سی آر نطاق ویلیام سپینلر وایي د سومالیا مهاجر په ډیرو بدو شرایطو کې ژوند کوي او په خپله د یمنیانو په شان ورته کافي مرستې نه رسیږي او پوره محافظت یې نه کیږي. سپینلر خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
Refugees are vulnerable to early marriage, child labor, detention and to the risk of dangerous onward movement. These circumstances have added to the urgent need for UNHCR to increase humanitarian support, mitigate risks and find lasting solutions.
بی دفاع مهاجر د وختي ودونو په ماشومانو باندې شاقه کارونو توقيف او خطرناکو خوځښتونو سره مخامخ دي. دغه شرایط د یو ان ایچ سی آر لپاره عاجل ضرورت پیدا کوي چې بشري مرستې زیاتې کړي، خطرونه کم کړي او د دغه خلکو لپاره دائمي حل پیدا کړي. سپینلر امریکا غږ ته وویل یو این ایچ سی آر سومالیا ته د مهاجرو ستنېدل نه تشویقوي ځکه دوی دوامدار نه دي، مګر دی وایي د ده اداره د مرستې لپاره د مهاجرو غوښتنو ته ځواب وایي چې غواړي خپلو کورونو ته ستانه شي ځکه په یمن کې پاتې کېدل یې له بد نه بتر دي. سپینلر بیا وایي
From our perspective, the situation in Somalia is far from safe. But at the same time, Yemen, as we know, is facing the world's worst humanitarian crisis with outbreaks of disease, with food insecurity, and with an ongoing conflict that has displaced millions of people.
زمنګ له نظر په سومالیا کې امنیت تلری خبره ده، مګر په عین وخت کې موږ پوهیږو چې امن د نړۍ د بدترینې بشري ستونزو سره مخامخ دی. ناروغي پکې زیاته ده، د خوړو په برخه کې مشکلات لري، او جنگ پکې روان دی چې په میلیونو خلک یې بې کوره کړي دي. سپینلر وایي کله چې مهاجر سومالیا ته ورسیږي دوی ته نقدې پیسې، تخصیصیه او همداراز د کور سامان ورکول کېږي. د نړیوال خوراکي پروګرام د ادارې لخوا ورته خواړه ورکول کېږي، او د لومړي ښوونځي لپاره د ښوونې او روزنې تخصیصیه هم ورکول کېږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د نن څخه شل کاله مخکې د اګست د میاشتې په اوومه نیټه یو موټر بم په نایروبي کې د امریکا سفارت ونړاوه، او هم په دغه چاودنې کې 214 تنه وژل شوي وه. پرون په نایروبي کې په سوونو خلک د دغې وحشانه حملې قربانیانو ته د احترام د څرګندولو په خاطر راغونډ شوي وه. د امریکا ژغ خبریال محمد یوسف په دې باب یو رپورټ رالېږلی چې دا د پښتو متنې تاسو ته اورول کېږي.
د امریکا سفارت ته نږدې د بم د دغې چاودنې په وخت پامیلا اولم په روغتون کې بستری وه. هلته درې ورځې مخکې د هغې دریم ماشوم پیدا شوی و. هغه وایي
څنګه لکوجا ترې سبا صبح تلکو نه یې ساتاتو هسپتالین.
هغه وایي چې د هغې خاوند د هغې د لیدو لپاره روغتون ته راغلی و چې د شفاخانې بل تادیه کاندي. هغه د شفاخانې د بل د 12000 شلنګو نه 2000 ورکړې، او د پاتې پیسو دپاره بانک ته لاړې. میرمن اولم وایي هغه لاړ، مګر هغې هغه بیا هیڅکله هم ونه لیده. لارنس اولم د هغو کسان نه و چې د 1999 کال د اګست د میاشتې په اوومه نیټه په دغې حملې کې مړ شوی و. د القاعده ټورستي ډلې په نایروبي او دارالسلام کې د امریکا سفارتون ته نږدې د بمونو 214 کړې وې چې په هغې کې ټول 240 تنه مړه شوي وو. پرون په نایروبي کې تقریبا 200 تنه چې په هغې کې هغه کسان هم وو چې د دغې پیښې نه ژوندي پاتې شوي وو راغونډ شوي وو چې د دغې تروریستي حملې قربانیانو ته خپل احترام څرګند کاندي. دغو کسانو شمې هم بلې کړې وې، او هم یې د ګلونو ګیډۍ د دغو کسانو د یاد په خاطر هلته کېښودلې. تیدی ګانلوپاس چې 40 کاله مخکې یې یو 50 کلنه خور چې د امریکا په سفارت کې کار کوو په دغې حملې کې وژل شوې وه هم دا غونډې ته راغلی وه. هغه وایي
There isn't a day that we can forget her. She's very much alive in our minds, but
دا سی وزنشته ده چې هغه زمونږ نه هېره شي. هغه اوس هم په زمونږ په ذهنونو کې ژوندۍ ده، مګر دا ورځ د هغې د کورنۍ د پاره د غمونو او دردونو نه ډکه ورځ ده. په خاص ډول د هغې ماشومانو او لمسیانو ته چې هغه یې هیڅ نه ده لیدلې. د کینیا د ټوریزم ضد مبارزې د ملي ادارې مشر مارتین کیماتی وایي چې دا هغه ملک اوس هم د ټوریزم د خطرونو سره مخامخ دی. هغه وایي
کینیا واز انجرد ان ان اکسټراډنری وی 20 ایئرز اگو اند ټوډی 20 ایئرز لیټر
شل کاله مخکې کینیا په فوق العاده ډول زخمی شو، مګر اوس هم د دغه حملې نه شل کاله وروسته زمونږ ملک د ټوریزم او د ټوریستانو د ګواښونو سره مخامخ دی. مګر زمونږ ملک د پخوانه اوس د دغه شان حملو جواب تر ډیر زیات تیار او آماده دی. د میرمن پامیلا اولم د پاره دا ټول کلونه ډیر سخت وو، مګر هغه په خپلو سختیو کامیاب شوی او ماشومان یې لوړ تعلیمونه هم کړی دي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتی ژو. په لنډ وخت کې به دغه خبرونه پیل شي. تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ.